سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص د مهاله خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لړ شو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې بي سرچینې چې نوې غوښتنې وښتل شي. ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یوه اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربه توب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی په بیان کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز اسپرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړي دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربیره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 5 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوه او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول ډیر کسان ژوندي واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی به سبا د مې په 15مه د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسي او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان کړ چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدین هڅه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لویه خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مکبل کی قدر منو غل لیز کون کو ز پرشنا غفار یو زل به هم تاسو ټول تشرق راس به ما د یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن شپږ بلسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کو برتر او جوړ صحت مند او سړي د صحت شوی پاتن قدر منو ز کون کو زمرستا سو د نن ورځې شپږ بلسته هیواد نپلرون کی حزې دي چې کتاب صفاله یو 15 سیمه پیل 3 شپتی می سپی پرې دی. همدارنګه زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی له لومړی د هیواد نپلرون کې حفظیت و یم پلیزات تر یم پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سرور مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکونکو د پرته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پرې را سره ملتیا وکړي قدر من زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی مراوتاسو د هیواد نیبلورونکو حوزې پیژن یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان د نیبلورونکو حوزو په حق معلومات تاسره دا چې مراوتاسو د نیبل کلمې سره آشنا یو مراوتاسو په دې باندې پوهیږو چې نیبل زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژوند څخه منشأ اخلي چې د کلونو کلونه کلونه پزمک کې د تودوخه تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپټو باندې تبدیل شوی دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپټو زیات شمیر زیرمستا چې د هغو جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمیرل کیږي چې زیات شمیر د نیپټو زیرمې لري کله چې په 1414 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړي نسارته ورسول شپلې نو د افغانستان په بیلابیل سیمو کې لکه په شمالي شمال کې لویدیس کې هم چنان جنوب او جنوب لویدیس ورخو کې د نیپټو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزئیات کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپټو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپټو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتري ختیس کې موقعیت لري چې د نیپټو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکون کو جیولوژیکی زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیک دو ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي دویمه برخه به درنځکون کو د عقد دریاو د نیپټ زیرمه ده هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتري په ختیس کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی هم چې نن د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د د کش قری د نیپټو کان د کش قری د نیپټو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپټو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې جیولوژیکی زیرمې 9.5 میلیون ټن ته رسیږي او د استل ور زیرمې 6.3 میلیون ټن نفت شودل سوي دي سلاره ما برخه درنوز د کوونکو د زمرد سعید نفت زیرمې دي دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد د جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته درایستلو د ورکه دو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم نفت وایي کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي نو درنو ځکه کوم خو خدای وی کی تر دې دم پر تاسو پوسیو او سې جواب حق له معلومات لسره وړي او سې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپټو زیرمېستا او څومره حوزې دي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پلیزات په حق له معلومات لسره وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود کدر مونږ د کوونکو د چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې موږ تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سی ویو خو په پخا وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نش لمخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګران وای پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو لومړنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمې ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د اوسپنې زیرمې زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریس کې نه پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټن شو درشه وي او د حاجیګه کاندي د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوی ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کانې د اټکل زیرمی له 35 میلیونه ټنو پورې ښودل شوی دی. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمی 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او اخرنی په خپل چې د اخرنی کانې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازه 8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه په سلو کې 15 شو در شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د حاجیګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجیګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد تنه ښودل شوی دی چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوی زیرمی د یو سلو لس ټنو ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دی چې د حاجیګه دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنوز د کونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دولس زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په ټغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مونږ زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شوه شوی دی چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوی زیرمې له 5 میلیونه ټنو څخه زیاتې شوډل شوی دی چې د قانونو د وزارت نیو شو، او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 1.5 میلیونه ټنو میسو پرې شوډل شوی دی. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحه نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحه نیولې دي. او مهم قانونونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې دا یو مهم قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی وه هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی، په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنه ځکون کو د سپینو زرو کانونه دي، سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپ او جستوکانونه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په هغوی دغه قانون چې د کندهار د بی بی گوهر او د سرپو جستو قانونو په نوم اخستل سو، یا هم دغه نوم مو تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې د 20000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرپ شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزار جاتو د تولک او د غوربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خرنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي، د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم په لزات په حق له معلومات لاس راوړل وسام د لوس په بل برخه کې د پلیزاتو د کانونو اقتصادي اهمیت په حق له ولول کسرنګ چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات سمور په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي، نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو همچنان د فابریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنه ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده، چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لور وسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبري لري چې له ډیره په خوا زمانه راهیسه په ودانیو کې کار کړی دی، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیټ یا هم خارا ډبري دی چې په دغه ډول ډبري د ځمکې په جوړو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي، چې ښکلې رنگ لري او دا ډبري د ترقوم او سختوالي لامل څخه د ودانیو په زینو، تحت دابونو یا هم برڅټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبري چې دی درنوز د کونکو د بزالت، دا ډبري دی بزالت لرونکي ډبري چې دی هغه په خپل د ډبري د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د لو د مواد پاتشینې څخه مېستر غلې دي، چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمن کې شتون لري، چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې شایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنه ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي، چې دغه ډبرې د تغیر منونکو او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیل او ښکلو رنگونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنگ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼیتې تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې د سوالونو لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، پلیزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. دریم سوال، د انګوت د نیپتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نیپتو کان کوم کان دی. نو نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تل په ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اوز بلله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی حاضر من او کلی سکون کو زبرشن قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واسم ما د ول سم ټولګي جغرافیه هم زمش په جملو ست خو ژه سکون کو زمر ست سو دنن وزیش په جملو ست یا هم حق درسي هدف چنن برز به مرتس په لوست کول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیژندل، دویم د محصولات ارزښت، دریم مکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرتس په لوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوې لوست لمړنۍ موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو محصولاتي لري، زموږ تاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لمړنۍ محصولاتي لري تعریفو چې څه ته ویل کیږي. یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کانات کوونکی تعریف ورته وکړو. راځو تعریف کوو. محصولاتي لري د یوې ټولنې او او د هیواد د اقتصادي ټولنیزي چارو سیاسي چارو فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره کچېر مور او تاسو وایي او مسؤلیت لري هم کړی دی وی ټولنې او هیواد د اقتصادي ټولنیز سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه کچېر کرنیزي او سیاسي صنعتي او تجاري او سیاسي یا هم ټولنیز فرهنګ اوسیږي او یا هم سیاسي وده اوسیږي، نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کښو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی چې ده هغه په خپله په محصولاتي کښو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړ ده. که چیرته موږ او تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کښې او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي، نو وروسته د هغوی څخه دوی کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو له هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو زکونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ ودې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنی کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنی کار چې دی هغه باید په محصولاتي او ترانسپورټي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورټي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار چې دي په هغه کې پرمختیا راولي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویل سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرني هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو زکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه پرته هر اړخیزه اقتصادي او ټولنیزه وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولی چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی سو چې محصولاتي لارې چارې چې دي یا هم لارې یا هم کښې چې دي د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لېږدوي. نو په دې برخه کې که چېرې یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دوی دپاره هیڅ تاوان نه پېښوي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دوی د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی سو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دوی ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سونډ موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي، د سوداګري مالونو د وخت د ځای کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو هغه تجارانو ته به لاره به اوسېږي، دغه لاره به هواره شي چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دي په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې ده د محصولاتي کښو ده هغه د بېلابېلو قومونه یو د بل د دود او دستورو څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټولې ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزه چې رامنځته کېږي درنو زده کوونکو، هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي. نو په دا وروستیو کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمیرل کیږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړ شول نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پیښ شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کانفرنس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکول شو تر څو دغه زیربناوې باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنو ځکونکو زموږ په هیواد کې 80% یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره مورو تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړي دي. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپیژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو ځکونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي او د دې ترڅنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کیږي. د ژوند کچه یې هم لوړیږي. د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کیږي. نو دې ډول زیربناو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق العاده ارزښت لري. په تیرې بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو دو ځای ګڼل کېده یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې ترڅنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې ترڅنګ که درمنو وګلرئ زده کوونکو کله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هیواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله ځکه په هیواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل. د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی. د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونهسو په هغه وخت کې چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1900 کاله پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه کلیوالي بڼه وه او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو یعنې د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر د امیر حبیب الله خان د واکمنی په وخت کې لومړنی ځل و چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه مرکز زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل ځینې د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران یې، نو دا 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدی، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره و، چې پر دې سربیره د سندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې و ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالي شکلنې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سندونو مصرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همان او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپ په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده، اقنه تی واخستل خپل ای ورکل غي ورونو خپل ای حق باید واخستل شي، چې ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه، د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري، ته ورته خوشی کین زړه یې کړي، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
درن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بالد دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بالد دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بالد چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث ادانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلی دي. یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اېده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به د وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه زموږ دغه ملک نه یا زموږ دغه پیسو نه دا پلانیت ورکړ شي، نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که سپات کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شو وسیده د میرمن ده، اېده اولادونه دي، اېده لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي. په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي، بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي. یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه هغه زوی عصبه کیږي، هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. اېده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده، او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوانه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اګه چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د خزه حقی که ده لور حقی که ده مور حقی که ده هر چه حق چه وسی غصو کنوار کین وغا زانتا دخل په دوزخ کې کند جوړا ولدی زانتا په دوزخ کې دخل پیټ درند ولدی یو خدا با شوبل با سره چې حرام کړی ترغه چې هغه حق کې چې غاید خوري کړي موري کړي ده هر چه چه وسی کړي بل روري وسی نو هغه سترغه ل چا حق چې د اغل خو حلال شوی ورته نو وسی دا حرام خوري هغه به کې برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولی یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څنګه هم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته خو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق هغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه محکمه د حق اخیستلو ځای ده محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول که چیرې د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویلې سی له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لره وای مین زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چیرې څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قم ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومی او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي په دې هکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهم شي. نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، په لسهاوو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. بلکې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده، نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځنډ نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي، همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه، دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو.
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي،
کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاری رامنځته کېږي په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی شي.
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي او هغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دېکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرې تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دي تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نلیکی یا چلیکلی نمونه بیرته لای سخیستلی هغه پاغلس کې چې په خو نوم هغه نوم ورسېستلی پر ځای د څوک لیکلی وی چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکې دی هله مداده چې حالت تجارت رجر تغیر سي ک تغیر نسی لوجه ډیر غټه بدمرغی ده ډیر لوی بدمرغی د همدې لوج څخه ډیر بدمرغی د همدې لوج څخه رامست کیږي هله مداده ارزو مداده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغی خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وای چې موږ عمری عدالت پلی کوو یا عمری عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مونږ دا چې همداسي اوسې
ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو باندې سلامات اوسې
خوشاله اوسې ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمک سره خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره